قلب آسیا و اسلام آباد هم بحث خواهیم کرد. با ما باشید. و حالا نوبت خبرها رسیده. پس از خبرها با شما برمیگردیم با برنامه زیر آسمان کبود.
لومړی د افغانستان خبرونه سفیر الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی د کابل د لومړی امنیتي حوزې په منډوي کې له څو ساعتونو وروسته ورلګېدنه مهر شوې ده، خو ویل کېږي چې په میلیونونه افغانیو تاوان سوداګرو ته اوښتی دی. دفاع وزارت چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې د یو شمېر خلکو د مرګ ژوبلې په اړه خواشینی دی او د پېښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی. افغان حکومت وایي پاکستان باید له تروریزم سره په مبارزه کې صادق اوسي. پوره خبرونه د کابل د لومړی امنیتي حوزې په منډوي کې اور لګیدنه له څو ساعتونو وروسته مهار شوه. د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی په سیمه کې رسنۍ ته وویل چې په دې اور لګیدنه کې چې له شاوخوا یوولسو بجو د برېښنا د مزو د شارټۍ په نتیجه کې پیل شوه، څلور ساعته دوام وکړ او یو مارکیټ په بشپړه توګه پکې وسوځید. خو د اور وژنې د عملیاتو یو مسؤول محمد عظیم ریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د اور وژنې پر مهال د دوی شپږ کارکوونکي ټپیان شوي دي. په دې پېښه کې یو مارکیټ چې څپلۍ او بوټان پکې خرڅېدل په بشپړه توګه سوځېدلی او په دوو نورو مارکیټونو کې ځینو دوکانونو ته زیان رسېدلی چې د دوکاندارانو په خبره په میلیونونه افغانۍ تاوان وراوښتی دی. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې د یو شمېر خلکو د مرګ ژوبلې په اړه خواشینی دی او د پېښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی دنده لري، سو د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ په سلطان خېلو سیمه کې د لسو کسانو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو مسله وڅېړي.
کومه پېښه چې د میدان وردګ په ولایت کې رامنځته شوې ده، د دفاع وزارت رهبری هیئت خواشینی دی او د دې لپاره د دفاع وزارت سرپرست وزیر یو مکمل کمیسون ټاکلی دی تر څو موضوع درنې نږدې وڅېړي او څوک چې عاملین دي هغوی د قانون منګولو ته وسپاري.
د میدان وردګ د ولایتي شورا منشي شریف الله ته ازادي راډیو ته وویل چې د عامو خلکو ته په یوې مدرسې باندې د ملي اردو د یو هوان په لګېدو سره مرګ ژوبله اوښتی ده. په ولسي جرګه کې هم نن په دې اړه یو شمېر وکیلانو څرګندونې وکړې او د دې پېښې د غندلو تر څنګ یې له افغان چارواکو د سپیناوي غوښتنه وکړه. افغان حکومت وایي چې پاکستان د طالبانو د مشرۍ د تنظیم هڅه کوي دا کار له تروریزم سره په مبارزه کې اغیزمن نشي تمامېدلی. د حکومت د اجرایه ریاست یو ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته د خبرو وکړه او ویل چې تر هغو چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې صادق او نه اوسي، افغان حکومت به تند دریز ولري. د حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویاند په داسې حال کې دغه خبرې وکړې چې د هند سفیر ویلي پاکستان غواړي د حقاني شبکه نړیوالو ته د طالبانو د مشرتابه په نوم وروپیژني. د چارو څېړونکي بیا وایي حقاني شبکه هم د جګړې او هم د سولې د خبرو په ډګر کې د پاکستان لپاره ډېر اهمیت لري، نو ځکه غواړي ورباندې زیاته پانګونه وکړي. او ورسته خبر هم ده چې ولسی جرګې په ټولنیزو رسنیو کې د ملي امنیت عمومي ریاست د عمومي رئیس رحمت الله نبیل د استعفا په اړه د رپورټونو خبرېدل د ځینو هیوادونو د سی او بللي. د جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زینن په عمومي غونډه کې ویل چې ښاغلی نبیل په خپله دنده کې دی او د ځینې ټولنیزې رسنۍ د پردیو په لمسون د هغه د استعفا په اړه رپورټونه خپاره کړي. د ولسی جرګې غړي وویل چې د افغانستان دښمنان هڅه کوي څو له هرې ممکنې لارې په هیواد کې بېلابېلو اندېښنو ته لمن ووهي. د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر ته راوروي.
د عراق صدر اعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موصل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزنې لپاره پوځیان استولی دي چې له داعش سره جنګیږي. حیدر علیبادی په یوه بیان کې چې نن خپور سو ویلی دی چې دا ځواکونه باید ژر تر ژره له عراقه ووزي. علیبادی زیاته کړه چې د یو کنډک ترکي ځواکونو داخلېدل شمالي ولایت نینوا ته له زغروالو ګاډو او ټانکونو سره د عراق پر ارضي تمامیت تیری دی. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هم د نږدې یو نیم سل ترکي پوځیانو او 25 ټانکونو داخلېدل عراق خاورې ته تیری وباله او رویترز اژانس ته وویل چې هر څوک چې په عراق کې د مرکزي حکومت له همکارۍ پرته پوځي عملیات کوي هغه به بغداد ته د منلو نه وي. ترکي سرچینې بیا وایي چې د دوی پوځیان تېره ورځ په عراق کې ځای پر ځای سول، څو د موصل ښار ته څیرمه عراقي ځواکونه وروزي. ترکي سرچینې وایي دوی مخکې هم د عراق په کردستان سیمه کې پوځیان لرل او د امریکا متحده ایالاتونه او نور هیوادونو چې له داعش سره په جګړه کې ښکېل دي د انقره له دې هڅې خبر دي. امریکایي چارواکو په واشنگټن کې وویل دوی په عراق کې د ترکیې له پوځي خلې خبر دی، خو د داعش پر ضد عراق په شمال کې د ائتلافي ځواکونو عملیاتو سره د ترکیه هڅې همغږی نه دي. راپورونه وایي په لبنان کې درې تنه هغه مهال ووژل سوه چې یوه کس د ده پر کور د پوز د عملیاتو پر مهال ځان والوزوه. دغه مشکو کس له ځان سره خپله میرمن او مور هم ووژل. په دې پیښه کې لږ تر لږه لس نور ټپیان سوه چې څلور یې امنیتي ځواکونه وه. دا پیښه نن په دیر امار ښارګوټي کې سوي چې د ترابلس شمال ختیځ ته پروت دی. تېره میاشت په بیروت کې پر یوې سوداګریزې او استوګنیزې سیمې چې له ګڼه ګوڼې ډکه وه دوی ځانمرګي چاودنې وسوې چې څلور څلوېښت کسان پکښې ووژل سوه او د اسلامي دولت ډلې یې مسؤلیت واخیست. له هغه وروسته د لبنان پوځ په ټول هېواد کې د مشکوکو افرادو د نیولو لړۍ پیل کړه. تېره اونۍ په لبنان کې یوې محکمې شپږویشت تنه له اسلامي دولت ډلې سره په تړاو تورن کړي چې درویشتو تنو یې په مستقیم ډول د بیروت په چاودنو کې لاس درلود. نیویارک ټایمز په یوه غیر معمولي اقدام سره د خپلې نننۍ ګڼې د مخ پاڼې سرمقاله هغې غوښتنې ته ځانګړې کړې چې په امریکا کې د وسلو د کنټرول لپاره د یو لا سخت قانون په اړه سوې ده. د ډسمبر د پنځمې یعنې نن ورځې په سرمقاله کې د هغې وسلې د کارولو د غیر قانوني کېدو غوښتنه سوې چې روانه اونۍ په کالیفورنیا کې وکارول سوه او څوارلس کسان ووژل سوه. اف بی آی یا د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره وایي دوی دا کړنه د یوه تروریستي اقدام په توګه څېړي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست پرون په واشنګټن کې بې خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
The FBI is leading this investigation, as the president said yesterday.
دوی د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره اف بی آی وروسته له هغه د دې پلټونو مشري اخیستی چې ولسمشر باراک اوباما د ډسمبر پر درېیمه وویل چې احتمال شته دا یو تروریستي برید وسي. ولسمشر خپل د ملي امنیت سلاحکار د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لوړ پوړی سلاحکار لوی څارنوال د اف بی آی مشر او د ملي امنیت مرستیال مشر ورغوښتي وو چې د دې پیښې په اړه معلومات واخلي چې واقعا څه پیښ شوي دي او د پیښې عمق درک کړي. په دې پیښه کې سید رضوان فاروق او تشفین ملک چې یوه واده سوې جوړه ده په قانوني ډول پلورل سوي وسلې څخه په استفادې ډزې کړې دي. دغې جوړې همداراز نیمه اوتوماتیک تفنګچې هم درلودې. امریکایي چارواکي وایي باور یې دا دی چې ملک د اسلامي دولت ډلې یو مشر ته بیعت کړی و. د نیویارک ټایمز په نننۍ سرمقاله کې ویل سوي چې د ملکي کسانو لپاره د دې ډول وسلو درلودل باید غیر قانوني سي. یوه بانفوزه روحاني ایراني مشر پر هغه څه انتقاد کړی چې دی په ایران کې د ښځو د کارونو ډیروالی یادوي او په دې کې د ولسمشر حسن روحاني پر پالیسیو انتقاد کړی دی. آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد په اصفهان کې د خبرو پر مهال ویلي چې ولې خلک دومره د ښځو پر کارونو ټینګار کوي په داسې حال کې چې زموږ ډیری نارینه بیکاره دي. ایراني رسنیو نن د هغه له خولې لیکلي چې وایي په یو اسلامي هیواد کې نارینه باید د ښځو ملاتړ وي نه د دې برعکس. هغه د ولسمشر روحاني پر هغه پالیسیو انتقاد وکړ چې ښځو ته وده ورکوي په تیره بیا دا چې هغوی په سیاسي برخو کې کار ته هڅوي. طباطبایی نژاد وایي کار لرونکي میرمنو خپلواکي ترلاسه کړې او په دې سره په هغه هیواد کې د طلاق کچه هم ډېره سوې ده. دوی د کورنیو ستونزو د مخنیوي لپاره وړاندیز کوي چې په وزارتونو کمپنیو او نورو ورته ځایونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګول سي. او جرمني هغه استرالیایي وګړی له خپل هیواده باسي چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګېدو لپاره له یوې کورد ملیشي ډلې سره یو ځای سوی دی. دا خبرې نن د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. استرالیایي رسنیو راپور ورکړی چې اشلی دایبل هغه مال په جرمني کې ونیول سو چې له جګړې څخه د رخصتۍ لپاره یې اروپا ته سفر کړی و. دا څرګندونه ده چې دایبل به د استرالیا د قانون سره سم سزا وویني که څنګه. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات له نجیبې زمان خاورو.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی. په راتلونکو دولسو ساعتونو کې به په کابل کې اسمان وریاځ وي، د تودوخې لوړه درجه یې څوارلس ټیټې دوه درجې. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه یې څلورویشت ټیټې اووه درجې. په هرات کې به اسمان وریاځ وي، د تودوخې لوړه درجه یې دیارلس ټیټې یوه. په مزار شریف ښار کې به اسمان وریاځ وي، د تودوخې لوړه درجه یې یوولس ټیټې درې. په جلال آباد کې به اسمان راګوی، د تودوخې لوړه درجه اتلس ټیټه یوولس. په غزنی او ګردیز ښارونو کې به اسمان وریاځ وي، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه دیارلس ټیټه یوه. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه دولس ټیټه دوه درجه اټکل سوې ده. په بامیان کې به اسمان شین وي، خو هوا به نسبت نورو ښارونو ته سړه وي، د تودوخې لوړه درجه صفر ټیټه اته. په بدخشان کې هم هوا سړه ده، اسمان یې شین دی، د تودوخې لوړه درجه درې ټیټه منفي دیارلس اټکل سوې ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با سلام و روز بخیر، دوباره در این برنامه زیر آسمان کبود من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. نشر خبر کشته شدن ملا اختر محمد منصور در برخورد با یکی از قماندانان طالبان یکی دیگر از نشانه های اختلافات شدید میان طالبان است. این اختلافات در بعضی موارد مذاکرات احتمالی صلح با حکومت افغانستان را پیچیده تر می سازد، اما بعضی ها باور دارند که شاید سبب تضعیف طالبان شود و فرماندهان این گروه در همشکسته را مجبور به مذاکرات صلح سازد. از سوی هم رئیس جمهور افغانستان پس از تقاضاهای مکرر حاضر شد تا با صدر اعظم پاکستان در فرانسه ملاقات کند و موضوع مورد بحث آنها هم سرکوبی طالبان و جستجوی راه‌های مذاکرات صلح با آنها بود. در این برنامه زیر آسمان کبود روی این بحث می‌کنیم که آیا موقف نسبتاً جدی محمد اشرف غنی در این خصوص می‌تواند گره‌گشای مذاکرات صلح باشد و آیا آقای غنی پاکستان را وادار به همکاری صادقانه در پروسه صلح افغانستان خواهد ساخت؟
بله، لکه څنګه چې امید مرزبان در تول د دې خبرونه پترس کې په دې خبرې کو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې پروسی د سولې پروسی په بیا پیلولو موافقه شوې ده او همدارس په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس جوړی شي. د افغانستان او پاکستان مشانو تیرونی په پاریس کې موافقه وکړه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې بل پړاو خبرې دی پیل شي. د سولې لومړی پړاو خبرې د 6 کال د جولای په 8 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری شارګي کې وشوي، خو دوهم پړاوې چې ټاکل شوی و د جولای په 1 وشي. ظاهرا د طالبانو د مشر د مړینې د خبر د اعلانېدو له کبله وځنډېدي چې لا هم ځنډېدلی دي. اوس چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو بیا د سولې د بهیر پر پیلولو سلا کړې، د طالبانو د یوې څانګې د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو او حتی وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. که دا مسئله د سولې د خبرو له پیلېدو سره تړاو لري او که یې نه لري، مګر یو شی ښکاروي او هغه دا دی چې د طالبانو ترمنځ درز او اختلاف زیات شوی دی او دا خامخا د سولې پر پروسی اغیز لرلی شي. په همدې حال کې ټاکل شوی دی چې په راتلونکو ورځو کې اسلام آباد د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې چې د بهرنیو چارو وزیرانو په سوی جوړی شي، شاید افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون وکړي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ښاغلی شکیب مستغنی، د سیاسي چارو کارپو عباسین بریال، د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستانی او همدارس د چارو کارپو شاغلی نظر محمد مطمئن. ټول میلمنو ته هرکلی وایو.
با تشکر از مهمانایی که در این برنامه تشریف آوردن، در این بحث شرکت دارن و با تشکر از شنونده های عزیز که رادیو آزادی و برنامه زیر آسمان کبود را میشنوند. تا لحظات بعد تلفن های رادیو آزادی را هم به شما اعلان خواهیم کرد که به این تلفن ها تماس بگیرین و در برنامه سهیم شوین. و اما اگر تلفن افغان بیسیم دارین، از همین حالا میتونین پیام و گفتنی و سوالتان را به شماره 818 اس ام اس بکنین و ما میرسه. و روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم میتونین پیام و گفتنیتان را بنویسین تا ما این پیام هایتان را با مهمان ها و دیگر شنونده ها در میان بگذاریم. جناب آقای عباسین بریال نویسنده و کارشناس افغان را در استودیو با خود داریم. جناب بریال صاحب، با شما شروع میکنیم. دوباره خوش آمدین به این برنامه. موضوعی که رئیس جمهور افغانستان اختیار کرده، در اصل میتونیم بگوییم آغازگر یک تغییر در شیوه برخورد حکومت افغانستان برای رسیدن به صلح است.
د افغان دولت لپاره بل د سی لار پاتې نشو چې هغه د وکولې شي د طالبانو د فشار راوړلو یا په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو لپاره د موثر وګسیږي. هغه چې موږ ورته د سولې اصطلاح کارو، اوس د پاکستان سره د یوې معاملې سرحد ته رسېدلې ده او طرف هم ډېر واضح دی. پاکستان هم اوس کوشش نه کوي د تیر په څېر هغه سې هڅه وکړي چې ووایي چې موږ په طالبانو هومره تسلط نه لرو، مګر کوښښ به وکړو چې هغوی خبرو ته کښېنو. پاکستان په وروستیو کې او په ځانګړې توګه نواز شریف وویل چې موږ تیار یو دې ته چې طالبان خبرو ته حاضر کړو، کوشش کوو په طالبانو چې څومره موږ تسلط لرو او تاسو د دغه سولې د دې پروسې ملاتړ وکړئ. دویم دریم پړاو باید شروع شي. خو اوس پاکستان کې یوه بله مسله هم ډېره زیاته مهمه. ځینې دوستان سوال کوي چې کېدای شي پاکستان په خپله په لوی لاس کوښښ کوي چې طالبان په ډېر بېلابېلو ډلو وویشي او له هغوی څخه د سولې لوری ته راپوره کړي، مګر زه فکر کوم پاکستان اوس د دې هڅه کوي چې د طالبانو یو واحد آدرس رامنځته کړي. د همدې دپاره دوی د اختر منصور په ټاکلو کې ډیر رول درلود او د امدی لپاره چې امریکایان هم دي تقانی کې چې مونږ په یو واقعي سوله باندې چې ټول ډلې پکې دخیلی دي د زمينه مساعده وو نو د حقانی زوی د دې ډلې د مرسیال په توګه وټاکلو. مګر ډیر زر دوی خپل پاکستان هم لیدل چې د بل توله په درنیدو و د ملا اختر منصور مخالف طالبان او هغه ډلې چې څومره نفوذ کاوه څومره هغوی ښکار کېدل دا د پاکستان لپاره په یو شوخون بدل شو، ځکه دوی نشوای کوی په خورو ور ادرسونو د افغانستان د دولت سره یوه معامله وکړي. باید یو توحیدي ادرس وړاندې کړي چې دغې طریقه وکولی شي سوله وکوي شي. وروسته وروسته چې دا وضعیت په ترنګل کېدو شو، طالبان په بېلابېلو برخو حتی په ځینو مواردو کې دوی په خپل منځ کې په جګړه واوښتل، پاکستان د یو ستونزې سره مخامخ شو. داسې ویل کېږي چې د اختر منصور په ټپي کېدو وژنه یا په عامه توګه د صحنې څخه په ایستلو کې د پاکستان لاس دی. پاکستان کوښښ کوي اوس د دوی په منځ کې یو درېیم ګړی مشر رامنځته کړي، د دې لپاره زمینه مساعدېږي او هغه باندې بیا دوی تسلط ولري چې په خپله خوښه یې د سولې په نامه دغه نوي تعامل ته رامخته کړي. او زه فکر کوم دا کار تر یوې اندازې پورې عیني شواهد هم لري.
پس میتونین ایره یک اقدام عملی پاکستان در قسمت کمک به برنامه یا پروسه صلح افغانستان بنامین؟
خب په پاکستان کې دوه عمده ستونزې وجود لري. دا د چې پاوز د طالبانو په اړه باندې جدي خواخوږي لري او خپل پلانونه لري، اما ملکی حکومت چې کومې هڅې کوي هغه زه فکر کوم دا چې تر کومه حده پورې مونږ ورته خوشبینانه اوسېږو یو څه ستونزمنه وي څه نتیجه ورکړي. دوه عمده عوامل دي. یو دا دی چې داعش په دې وختو کې ډېر په قوت سره پراخ کېدو دی. حتی د طالبانو ډېر غړي چې د سرنوشت ستونزې سره مخامخ دي سوکه سوکه د داعش وخوا ته ټېله کېږي. دویمه خبره دا ده چې په پاکستان باندې یو سلسله فشارونه بیرونی دي او هغه په وروستیو کې په اسلام آباد کې تاسو داسې یوې پټې ناستې ستې په اړه شاید راپورونه ترلاسه کړي وي چې روسي، چینی او ایراني چارواکي پکې وو. او د هغوی غوښتنه دا وه چې طالبان باید دومره قوي شي چې په افغانستان کې د داعش د جنګیالیو پر ضد وجنګېږي او داعش په صحنه کې د طالبانو د طریقه کمزوري کړي. د دې لپاره هلې ځلې کېدلې. دا چې اوس هغه فشارونه په څومره حد کې پاتې کېدای شي یوازې دا د داعش د کمزوري کولو لپاره طالبان برجسته کېږي بیرته، او که د افغانستان د سولې په برخه کې دې برخه کې دغه لومړی نظر یو څه غشتلای دی چې دوی د داعش نه پاکستان زما په باور هغومره مسؤول نه دی او د دوی د ګټو دومره تمثیل نه کوي به ونه کوي لکه څومره چې طالبانو کولو.
ډېره زیاته مننه بریال صاحب. ښاغلی نصر محمد مطمئن، ستاسو نظر دی ولسمشر غنی د سیاست یا دریس په ارتباط سره کوم فکر وی؟ ښاغلی غنی په پیل کې له پاکستان سره اړیکې ډېرې نږدې کړې او د سولې مسله یې ډېره جدي ونیوله، خو وروسته چې داسې احساس کړه چې پاکستان په دې برخه کې صادق نه دی نو بیرته لرې شو له پاکستان څخه، او حتی ویل چې پاکستان په ځلونو وویل چې د سولې د مذاکرو د بیا پیلولو لپاره تیار دی او غواړي چې کوربه اوسي، لیکن مثبت ځواب یې ور نه کړ. اوس یو قسم پاکستان بیا بیا غوښتنه کوي او افغانستان شاشه تکیږي. ستاسو په نظر دا دریز مناسب دی؟
او تاسو او د میز ګډونوالو او د راډیو ویدونکو ته سلامونه. ډاکټر صاحب اشرف غنی چې په جرمني کې له مرکل سره کومه ناسته لرله، دغه ناسته د سیمال میږي چې اصلا خبره بل طرف ته روانه ده. هلته ولسمشر ویل دي چې لومړی موږ سوله له پاکستان سره کوو او پاکستان سره پستون زکیو. پاکستان په تیر یو کال کې هغه کړنې یا وعده چې دوی موږ سره منلې وي هغه عملي نه کړلې، او دومره غوښتنه یا دومره خبره ادا کړې ده چې وروسته د پاکستان له سول نه بیا له طالبانو له بیلابیل ډلو سره چې هغوی تسلیم شي او څومره واک لري یا د څومره امتیازات غواړي په هغه ډول ورسره خبره وکړو. او درېمه خطرناک خبره دا چې ګډه مبارزه د ترهګرۍ په ضد باندې کله د سولې خبره کیږي کله سړی وایي چې زه سوله کوم بیا خو ګډې مبارزې ته لږ ورسته اړتیا نسته. او دا چې د طالبانو د بیلابیلو ډلو نمونه لسو وخت رئیس یادېږي د پر دې معنا ده چې د سولې په اړه باندې لا هم مشکلات دي. موږ به وګورو که چیرته رښتیا هم ډاکټر صاحب اشرف غنی او افغان حکومت په رښتینی ډول د سولې په خاطر باندې له پاکستان څخه خپوي، نو په نهم د دسمبر به چې د آسیا زړه کانفرنس دلته به دی بایکاټ اعلان کړي، هغه ډول فشار به پر پاکستان باندې وي چې نړیوال بم فشار باندې راولي او پاکستان به ټول نړۍ ته وشرمیږي. خو که چیرته دی د آسیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي او پاکستان په انګور اډه کې الته دروازه جوړوي، پاکستان د افغانستان په مسایلو کې لا هم نفوذ لري، نو بیا سړی باور نسی کولای چې دا مسله د سولې خبر ده، بلکې زه فکر کوم چې په پټه باندې د افغانستان او پاکستان اړیکې هم رم خراب نه دي لکه ولسته چې دا وانه مات کیږي، او تر څو چې د سولې لپاره افغان ولسمشر یا افغان حکومت چې په ار کې اختلاف ته اراده ونه لري، ژمنتیا ولري، دا که په پاریس کې وي، دا که په جرمني کې وي، دا به د سولې لپاره ډیره زمینه مساعده نه کړي.
جناب مطمئن صاحب، حرف شما از این که حکومت افغانستان خیلی به اصطلاح شما استفاده کرده این لیوالتی ها نداره با صلح چه هست؟ یعنی چی باید بکنه که نشان بده که صلح میخواد واقعا؟ تا به حال حکومت افغانستان در هر جایی که رفته، مخصوصا رئیس جمهور و دیگر رهبرای حکومت، همواره از گفتگوهای صلح از جدیت خود در این قسمت صحبت کردن.
و یو شعار دا موږ ولیدلو چې د انتخاباتو نه مخکې ولسمشر دا شعار کاوه چې زه لومړی توپ سولې ته ورکوم او زه له بل چا سره حکومت نه جوړوم. خو په عمل کې دواړه دا هغه څه چې ویل هغه ونه سولو، چې کله ارګ ته ورسېدی ویلې چې زه لومړی پر امنیت باندې خبره کوم، امنیت قوي کوم، هغه د موږ ولیدو چې امنیت کې کندوز له لاسه ووتی، او بیا ویلې چې زه په اقتصاد کې اقتصاد ته کار کوم. موږ ولیدلو چې په لکونو ځوانان له افغانستان نه د بیکاري له امله تېښته کوي، او درېمې بیا سوله کړله. همدا ډول ولیدلو چې یو داسې حکومت یې جوړ کړی چې دوی په خپله مشکلات لري. اوس هم تر اوسه پورې داسې کوم څه موږ نه دي لیدلي چې هغه دې په عملن کې افغان حکومت ویلی وي، یا دې د هغوی دغه غوښتنې رښتینه کې چې دوی د سولې لپاره کار کوي. شه طالبان خو د قطر کې دفتر لري، یا د طالبانو ډله ده په تیر یو کال یا د یو کال نه زیاته موده ووتله، یو ځلې ناسته وسوله، بیا دا ناستې ولې ودرېدلې؟ نو د دې نه معلومېږي چې تر اوسه هم بین الافغاني تفاهم ته اراده
نشته. افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. ما یو ځل پاکستان مجبور کړل چې خبرې وکړي، بیا ویلي دي چې نور له افغان حکومت سره خبرې نه کوي، دوی له امریکایانو سره خبرې کوي.
کدا خبر یې؟ نو بیا افغان حکومت ولی پاکستان ته وایي چې ماته طالبان راوله، یا پاکستان دا توانایی لري چې طالب حاضر کی؟ خو ما خپل لیدلې طالبان خو په جاپان کې خپل اجنډا وړاندې کړله، طالبانو خو په پاریس کانفرنس کې خپل غوښتنې نړیوالو ته وړاندې کړلې، طالبانو خو دوحه کې هغه د فګواش کانفرنس چې غوښتنې وړاندې کړلې. او زه شاهد دې ما چې طالبانو و افغانانو مناشي د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر یونس قانونی او استاد سیاف او محقق صاحب شمول ونه مونه غوښته و چې دا غوی سره د افغانستان په مسایلو باندې کښینې. دوه کاله مخکې د چ افغانان یا په حکومت کې داخل خلک په سولې کې خپل ګټي له لاسه ورکوي، په جګړه کې ګټه ویني، هغه د سولې خبرو ته نه ماده کیږي. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې سړی نشي منلای. زه فکر کوم طالبان په دې نظر دي هغه د حتی رسیدلې دي چې که جګړه په افغانستان کې دوام پیدا کوي، د نویمو کلونو تکرار ده چې ډاکټر صاحب نجیب الله په ماغه وخت کې همدغه سی غوښتنه له حزب اسلامي څخه کوله، حزب اسلامي په قوت کې او هغه دې ته غاړه کې نشو دلته د ترننه په جګړه کې. کنن هم طالب سولې ته غاړه نشدي او حکومت په حقیقي ډول غوښتنه کوي، نو دا خود طالب ګناه ده.
سلامت اوسه مطمئن صاحب، وګور چې بریال صاحب باندې شپې موضوع باندې څه نظر لري. بریال صاحب تاسو هم له شغل مطمئن سره موافق یاست دوی د حکومت په اراده باندې شک لري؟
زه یو بل زمینه باید دی مسئله ته وګورو. د طالبان د خپل اراده مال نشي کولای، د طالبانو استازیتوب پاکستان کوي، نو بیا طالب په قضیه کې د کمه شو. اساسي مسله دا ده چې باید هغه چا سره خبرې وشي څوک چې طالبان هندل کوي، او دې کې کوم شک وجود نه لري. چیرته کوم طالب د داسې سولې لپاره مراجعه کړې ده چې هغې استوګنځای د پاکستان نه وي، د هغې خوله کې د پاکستان خبره نه وي؟ موږ داسې تصور کوو چې دا یو اجرتی ځواک دی د پاکستان، دغې دپاره په افغانستان کې جګړه کوي. افغان ولسمشر تر دې زیات څه کړي وای چې یو کال یې د خپل ستراتیژیو او د خپلو تګلارو په بدل د ټولو ولس د تقاضا و خلاف چې په افغانستان کې عامه ذهنیت د پاکستان ضد دی، د طالب ضد دی، د بیا پاکستان ته زړه وروړ. حتی د ځینو هیوادونو سره خپل روابط تر یوې حده پورې خراب شول. په هندوستان په دې کې ښه یادولی شو، هغوی د موږ سره دغه خپل اړیکې وځنډولې په هغه شکل چې موږ سره مخکې څومره دوی مخکې تللي وو. د دې یو کال په وګدو کې موږ د دې ټولو بدل وکوت چې په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه څومره زیات شول، د طالبانو تکتیکونه څومره ور بدل کړل، جبهي جګړې وشوي، د داسې پیښو موږ شاهدان یو چې د لومړي ځل د پاره د البدر په نامه باندې د جنگیالیو ډلې د طالبانو په ملاتړ په د حمایت پر افغانستان ته راغلي. هغه البدر چې په کشمیر کې جغرافیایي ستونزې د پاکستان جګړه کوي، هغه راغلي په افغانستان کې جګړې جنگیدل او تاسو یې جسدونه ولیدل د وښتو کسانو جدای پاکستان ته یوړل. دویمه اساسي مسله د باباجي په جګړه کې د هلمند د پاکستاني پوځیانو جسدونه پراته وو، د امغه درشو او امغه کارتونو سره افغانستان هغه ولیدل. کله چې د موږ لپاره د طالب تعریف دا وی چې دا د پاکستان د نیابتي جنگیالیو په حیث باندې په افغانستان کې جنگیږي، دغه سوله باندې باور کول یو کال وروسته موږ نو امید کړو. افغان دولت مجبور و چې داسې هڅه وکړي، خبرې یې بایکاټ کړي، د څو ځلو لپاره یې هڅه وکوله. اوس موضوع د طالبانو د سویې نه لوړ شوی پاکستان ته ویل کېږي چې یا طالب د واحد ادرس په توګه را وړاندې کا چې موږ باور وکولی شو دا خبرې چې په هر قیمت او په هر ډول شرایطو باندې کوو تعمیلي دي، او یا دا دی چې ته په خپله نور د دې ادعا وکوه چې او طالب ته او موږ باید تاسو سره خبرې وکوو. د طالبانو لپاره ډېر زیات فرصتونه مساعد شول، په خپله د دوی کې د درزونه او د ډلې د کم شوې، دا ډلې د بیرون نه ډېرې نه دي خرابې شوې، دوی په منځ کې د درزونه د بیرون نه دي راغلي، دا درزونه په طالبانو کې په خپل دي هغه چا د خواچې مایکیږي راغلي دي. د قطر طالبانو اکثر د پاکستان کې د میشتو طالبانو طالب رهبرانو سره ستونزې لري، د طالبانو بل ډله د اصلي طالبانو سره ستونزې لري، ځکه مولا رسول خپل ډله جلا اعلان کړه. تاسو په زابل کې د جګړو شاهدان اوسېدی چې منصور دادله چش کې وژل شو، دا خو ډېرې واضح خبرې دي چې سړی نشي کولای نورم خلک اخفال کړي. په عمل لحاظ موږ فکر کوو، زه فکر کوم یو څه سنجیده او افغاني نظر باید ولرو په دې موضوع کې. موږ د افغانستان د شخړې په اړه باندې فکر کوو، څه شی په افغانستان حکومت کې د انتخاب وړ دي؟ هغه دا دی چې د جګړې سره باوجود چې په طالبانو فشار راشي او هغوی د یو سخت حالت سره مخامخ شي تر څو خبرو ته کښېني، افغان دولت دغه یوه تېروتنه کوي چې دویمه کټګوري طالبانو ته چې د افغانستان په صحنه کې عملاً وجود لري او جنګېږي، شمېر یې تر سلو زیات نه دی، دوی ته مراجعه وکړي او دوی د یو تعامل په ترڅ کې د استخباراتي نظارت په ترڅ کې د سر تضمین ورته ورکړي، دوی ته اطمینان ورکړي او دوی د دغه یو کلیشئی یا سمبولیک سولې پروسه کې راي وځای نه کی چې قران شریف ورته ورکی لونګي ورپسار کی ورته وې چې د اوس خپل کړو باندې اعتراف وکړي چې اشتباه دې کړی او نور زوتی راځه بیا ځان په خدای وسپاره چې ته پاتې کیږي ژوند یا کوجل کیږي. د دغه برخه کې افغان دولت ډیر زیات کمزوري دي، دغه تاکتیک نه استفاده و نه کولای شو، څنګه چې ورته په کار و اوسم پاکستان په اړه باندې هغه کوي چې و به کولای شي د کوټي شورا بوسم هم دومره په جنگي طالبانو تاثیر گذاروي څومره چې دوه کال مخکې فکر کېدو.
تشکر جناب حسین بریال، نویسنده و کارشناس افغان. شنونده برنامه برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هستید. حالا نوبت شنونده های عزیز میرسه که در این برنامه سهم بگیرن و سوال و گفتنی اگر دارن با ما و مهمان های برنامه در میان بگذارن. شماره های تلفن ما را پس از یک وقفه کوتاه براتون اعلان خواهیم کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تاسوس ازادي رادیو او رید ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځني صفه 12 پښنې پیلي شو، د ماشام تر 2 بجې دوام کوي. په همدغه صفه د ماشام له 2 بجې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. اوس هم تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې زموږ له درنو ملمنو څخه پښتني وکي د ټلیفون شمیرې 0992 203 1540 او یا هم 0892 205 55. اور دل کې لرو مهرباني کوي صاحب.
بله بله، السلام علیکم جناب مولانا صاحب، تاسو هغه مرزبان ته محترم ملمنو ته او محترم مودي کو ته سلام او احترام، ما ته باندې کوم رسیدین د پروانه.
مهرباني کوي رسول صاحب.
جناب پروان صاحب، د مسول په دې شکل مطرح کوم چې یو خو د پاکستان درې نو مشهور غوښتنې د افغانستان د امتیاز دي، یو خط جبران دی چې زه شي، او یو د ترانزیت موضوع ده، او بل د هغه سره د هند سره د خپل د افغانستان اړیکې خرابېدل یا د هغه سره رابط قطع کېدل. نو د جناب محترم مېلمنونه مې پوښتنه دا ده چې آیا د دې درې مشروع غوښتنو یا امتیازات پاکستان ته نه ورکول، آیا پاکستان به حاضر شي دې صلحې ته چې افغانستان سره همکاري کړي؟ دا موضوع بله پوښتنه مې دا ده چې اوس په پاکستان د دغه ګوارډر چې اوسېلن د چین سره قرار کړی دی، اوس دغه وخت کې خاص افغانستان ته دی چې دې دا ګوارډر کاری مختلو شي، افغانستان بیا طالبان دې سره مرسته کوي چې دلته دولت ونیسي. او بله پوښتنه مې د محترم مېلمنو نه دا ده چې آیا د موږ سیدي نظام یا دماغ چاروان کی لکه مخی چه چو واری دویتا دفتری بولا مغاوار کره تینانو نوار کره دیبان دا فریب کرونا دی افغانستان حکومت دا مختنه دی
تشکر زنده باشن تشکر
دیر منه نه رسولی صاحب بل اردون خیل رو هل رو چه لنده پشتانه وکی
بله لطفا کوتاه و مختصر شنمدی از طریق سکایب با ما هستن. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم محترم نعیمی صاحب تاس سلامونه او ساروان صاحب تخپل نیکی هیلی و سلامونه و رنده کاما
مرزبان صاحب بله صاحب منه نه
تشکر
او بلکل ساروان صاحب کنه.
بله صاحب مهربانی.
او نو زما یو لن نظر ده نظر می داده گوری که من غواړو چې افغانستان ته سوله راشي نو من غواړو چې باید من حکومت ته دا پیشنهاد لرو چې خپل هغه نه خپل افغانستان کې چې څوک دی د علماو نه د پوه خلکو نه ولې زمونږ په افغانستان کې داسې څوک نشته ده چې مخالفینو ته کینی او هغوی ته قناعت ورکړي او هغوی ته ووایي چې راځئ دا جنگ بس دی او جنگ نه غواړو. خو خبره دا ده چې هغه طرف ته هم په خپلواک نه دي او دا طرف ته خو بس مونږ او تاسو دغه براله ګورو چې بس جانکیری
مہمانو تا شیخ پل قضاوت دا شیخ پل وطن کے مشران اس پنگیر سر وہ کیا کیا آج منگا کم مملکت سر جنگ دا اولا دی جنگ لارا معلوم کیا دا سور تمندی ورو وکی جنگ امریکا را ورائی امریکا دی وصول ہم دی منگا وطن ترا ورائی دی منگا زوانان دی منگ سپنگیری دی منگ وطن دی نور دی خواب سر خواب
تشکر
سلامت سے سبب محمد صاحب
تشکر
من نه بل اوردون کیم لرو لطفا لاندی خبری وکی چی دیرو تنو بتو رسیشی.
السلام
علیکم سر
سلامت مہربانی فرمائن
طالبان
فقط شنوندهایی که طریق اسکایپ میتونن با ما در تماس شوند همین الان یکی از طریق اسکایپ با ما هست. شنونده سلام علیکم آقای عبدالله فیضی بفرمایید.
سلام علیکم. سلام با شما شنونده های محترم شما.
من میخواستم
از کابل به تماس گرفتم با شما به تماس هستم. من میخواستم بر شما نظر خود را شریک بسازم. این جنگ در بین افغانستان و پاکستان که به شکل نیابتی و مرموز جریان داره، این جنگ منافع است آقای مرزبان. تا وقتی که حکومت افغانستان افزار فشاری را بالای پاکستان ایجاد نکنه، هیچ وقت نمیتونیم که ما با عذر و زاری و با این مسائل ما نظریات خود بالای پاکستان بگوییم.
ابزاری که افغانستان بر دست داره که بالای پاکستان فشار بیاره از نظر شما چی هست؟ چه ابزار افغانستان در دست داره؟
ما شما میفهمین که پاکستان به انرژی شدیداً ضرورت داره. افغانستان باید پروژه های بزرگ انرژی را که وصل میکنه آسیای میانه را با پاکستان، این را باید در خاک افغانستان تطبیق کنه و همچنان پاکستان نیاز شدید داره به بازار آسیای میانه از طریق افغانستان، این زمینه را باید مساعد کنه. یعنی به این مفهوم که پاکستان باید در این مسائل تجارت با انرژی چون ضرورت داره، انرژی از مسیر افغانستان باید عبور کنه. هنگامی که پاکستان میخواد خواستهای نامشروع خدا برای افغانستان قبول کنه، از این ابزار فشاری ما میتونیم از او استفاده کنیم. همچنان ما صلح با پاکستان، چون پاکستان 30 سال میشه ما را کشته، ما را خانه ما را ویران کرده، ما را مهاجر ساخته، ما را به خاک و خون یکسان کرده، خود افغان ها را برای اهداف خودشان به نام جنگ عقیده و دین می جنگانه. آل سوال ایجاست تا وقتی که تضمین بین المللی وجود داشته نباشه و کشورهای ابرقدرت منطقه، چی امریکا و چی کشورهای دیگه، در این مذاکرات نباشه و تضمینی وجود داشته نباشه، هر نوع صلح با پاکستان اگر به منافعشان باشه قبول میکنه، ما را به محاکمه میکشونه و هر کاری، و اگر به به منافعشان نباشه در او صورت هیچ وقت قبول هم نمیکنه.
سلامت باشه ډیره مننه. اوس لوریدون کو غواړو چې څو شی به ټلیفون ونه کې مطمئن سه بیو پښتنه لته څخه هغه دا چې دی پاکستان حکومت بیا بیا وایي چې د افغانستان حکومت ورڅخه وغوړي نو حاضر دی چې طالبان خبرو ته حاضر کړي لکه څنګه چې تیر ځل حاضر کړل، ولې طالبان د پخپله نه وایي چې موږ غواړو چې د افغانستان له حکومت سره خبرې کوو؟ که چیرته طالبان مستقیما د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي او پاکستان څنګه ته پرېږدي، نو کېدای شي په دې خبرو کې به د پاکستان ګټې په نظر کې نه نیول کېږي. او د سیم نه چې طالبان دا اعلان نشي کولای دی وی وړي حمله اعلان فورا کوي، ولې دا خبره په خپل نه کوي چې د پاکستان له طریقې کوي؟
و زه فکر کوم چې طالبان او د پاکستان له طریقې به دا خبره نه کوي او نه به پاکستان ته دومره،
ولې تیر ځل خبري دا اوس پرلپسې پاکستان وایي چې افغانستان دې ورڅخه وغواړي چې طالبان خبرو ته حاضر کړي. تیر ځل چې په امریکا کې خبري وشوې هم پاکستان د پاکستان کار وو،
نو بیا به دا پښتنه داسې واضح کړو چې ولې افغان حکومت بیا له پاکستان نه غواړي چې پاکستان ورته وایي زه طالب شنولی
سم. افغان حکومت عقیده لري، باور لري چې د هغوی په کنټرول کې دي، مشران یې عمل ته اوسي او که هغوی ونه غواړي دوی خبرې نشي کولی.
و نو بیا خو په کار ده چې طالب بیخي نادیده ولیدل سي، ځکه چې هغه غلام یې هغه د پاکستان تر لاس لاندې بیا ولید.
نو که چیرته نه وي داسې معلومیږي، ستاسو له خبرو معلومیږي چې تاسو دغسې فکر نه لري، که داسې نه وي نو ولې طالبان په خپله دغه غوښتنه نه کوي، ولې دوی دا اعلان نه کوي؟
زه راځم همدې خبرې ته. یو څوک به بیا ووایي چې ولې افغان حکومت نه وایي چې زه طالب سره مخامخ ناست یې تازه
یا
ولې افغان حکومت نه وایي؟
ولې ویلی دي صاحب؟
نه دی ویلی، د افغانستان اشرف غنی نه دی ویلی.
برای مدت طولانی میگفتن همیده در اول آغاز کردن و اسمش هم گذاشتن مذاکرات بین الافغانی، اما بعدا
کرزی صاحب بیل خبره و ولی که یو څوک ثبوت وړاندې کی
څه فرق کوي چې کرزی
ثبوت وړاندې کی ګوري ساروان صاحب کله چې انتخابات لا نو شوي په اماراتو کې ډاکټر صاحب اشرف غنی طالبانو سره ولیدلو او طالبانو خپل غوښتنې ورته وړاندې کړلې او ډاکټر اشرف غنی یو وعده ورسره دا و چې زبه د پاکستان لاله نه له طالب سره خبرې نه کوم، د سولې زبه خبره مخامخ کوم. کله چې ارک ته ورسېدې لومړی ډزې په طالبانو باندې وکړي، کله چې امریکا ته ولاړې بيخي د زاویه یو سلاتیا درجه وګرځیده. زوم چې کوي څوک ثبوت وړاندې کی چې په تیرو یو لسو میاشتو کې افغان حکومت ویلي چې زله طالب سره بین الافغانی تفاهم باندې راضی یم یا مخامخ شینم سمه ده. پر صورت ځینې مسلې دلته ورته اشاره وسو چې طالبان پاید پاکستان استازي توبو کې یا پاکستان ګوري طالبان او قطر کې دفتر جوړ کړي، متاسفانه چې چا ورته رجوع نه کړله. او دا به ومنو چې راځي یو څوک اجرتی ځواک ده. زه خو په دې ډاډه یم چې د طالبانو ماش پاکستان نه ورکی، پاکستان د طالبانو په نامه باندې وسوم پروژه اخلي او وسوم د طالب له نامونه امتیازات اخلي، خو برعکس د افغانستان په امنیتی ځواکونو
سوال امدا سوالو چې تاسو وایئ چې پاکستان امتیاز اخلي، که چیرته دوی مخامخ له افغانستان سره خبرې وکړي همدا اعلان وکړي چې موږ اس پاکستان ته ضرورت نشته په خپل خبري کو، نو ملامت و سلامت به معلوم شي او پاکستان به امتیاز هم ناخلي.
ګوري که افغان حکومت اراده ولري او د سولې لپاره آمادګي ونیسي نو یو دریمګړی ځکه اوس خو طالب او حکومت دشمن ده، یو هم اعلان نه کوي. که طالب اعلان وکړي نو بیا به حکومت په نړیواله سطح وایي چې دا کمزوری ده، که حکومت اعلان وکړي بیا به وایي چې طالبان ما په مشروعیت باندې وپیژندل. دلته ځینې مسایل دي، ولی که افغان حکومت او طالب یو دریمګړی ګروپ باندې توافق وکړي او بین افغانی تفاهم ته دواړه ژمن سي بیا دا امکانات ست چې خبري وسی. زه فکر کوم چې شلارې امداده یو شي ته زی اشاره کول غواړم. دلته ځینې اشاره وسوله، هر افغان چې د پردی لپاره یا په قلم یا په ژبه باندې کار کوي هغه ته موږ افغان نو سویلای یا ذهنن، او هر هغه لیکوال او ژورنالیست بخنه غواړم چې په کابل کې وي او د پیسو په خاطر باندې مقالې لیکي یا لچارواکو نه په تدامه ز ډول وای چې کز ما ته پیسې رانه کی، د افغاني مغز نه دي. موږ لیکوالانو ژورنالیستانو یا هغه سیاستوالو نه غواړو چې د افغانستان
مسله دغه ادعای شنه دې چې تاسو باندې خبره دا وشي کېدای شي دا څوک نشي ثابتولی.
بله تشکر
کېدای شي مننه سلامت اوسه.
تشکر زنده باشین جناب مطمئن صاحب. خب حالا جناب جاوید کوهستانی کارشناس افغان را هم از طریق تلفن با خود داریم. کوهستانی صاحب خیلی مختصر اول خوب برنامه بسیار خوش آمدین. همین مسئله را با شما میخوایم مطرح بکنم که به نظر شما طالبان چرا خود ابراز موقف نمی کنند که آیا ما با حکومت افغانستان صحبت میکنیم یا خیر که این امتیاز و این دست بلند را میگذارن به دست پاکستان؟
به نام یاد خدای بزرگ و با سلام به شنونده ها. البته همه بهتر می دانیم که مشکل بسیار مهم و اساسی برای طالبایی است که اول خود طالبا یک دست و همصدا نیستند. در این طالبا اختلافات است. یک بخش از طالبا کاملا در وابستگی مطلق و مستقیم با سازمان استخبارات پاکستان، منافع پاکستان زندگیشان گره خورده است. شناختی پاس دارند، شناختی کارت دارند، در پاکستان زندگی میکنند، بزنس دارند، تجارت دارند، فرزنداشان اونجا است. امیدی برای بازگشت ندارند، به عنوان ابزارا به کار بسته میشن. ایده هم که افغان هستند، علاقمند هستند، اونا هم این صلاحیت ندارند چون با خانواداشان در پاکستان زندگی میکنند، نمیتونند اراده مستقل ندارند که با افغانا تماس بگیرند. شما به یقین میدونید که ملا برادر به می منظور قربانی شد، بعدتر ملا عمر به مرگ بسیار مرموز و سنگین و ظالمانه و طرف آیسای به می منظور که دیگه علاقه من به تداوم جنگ نبود. همچنان شما سرنوشت اخترمانه را می بینین که دلچسپی نشان می داد برای گفتگوها که آماده شده برای گفتگو نشست با افغانا به این سرنوشت گرفتار می شه، عبیدالله به اون سرنوشت گرفتار شد. به این لحاظ طالبان در پاکستان اراده مستقل ندارند. البته علاقمند هستند، هیچ شک نیست بخشی از طالبان میخواهند با حکومت افغانستان گفتگوی مستقلانه داشته باشند، اما پنهانی مخفی. این مخفی بودن به نتیجه نمیرسد چون وقتی افشا شد اونا گرفتار زندان و کشته میشن. دولت افغانستان یک ابتکار کلان را به دست نمیگیره که زمینه بازگشت و جابجایی بخش از سران طالب به داخل جغرافیای افغانستان فراهم بسازه. البته پیشنهادات از جانب طالبا در گذشته ها ارائه شده است. به این لحاظ طالبا تحت فشار پاکستان هستند، نمیتونن اراده خود را به شکلی که لازم است بیان بکنن. شاید درد رهبری طالبا بسیاری از طالبا صد بار از درد مایی که داخل هستین بیشتر باشد، اما اراده ندارن. گروگان سازمان های استخباراتی هستند.
بله سب دیر منه نکویستانی سب بریال سب یو مسئله چه شاغل مطمئن ورته اشاره وکلا و اغدا ده چه وای افغانستان حکومت هیس کلن ندی قشتی چه لطالبان سر خبری که و بلکه دی افغانستان حکومت یوازی لپاکستان اغواری چه طالبان خبرو تا حاضر که ده خبرت سنگه ده؟
ام دستون زداده چه دی طالبان و پاره بند خو دیر وقت ده زمینه مساعدی که موږ د کرزی دورې ته وګورو، هغه وخت کې طالبانو ته دا پیغام ورکول کېدو په وار وار کې دوی به خلک هم ووژل. د جنازې په سر به ولسمشر یا هر بل چارواکی چې ودرېدو دا خبره به کوله چې تاسو زموږ وروڼه یئ او د دې پردي اثارات نه ځان راوباسئ، خپل دریز ولرئ، د خپل دریز دپاره کوشش وکړئ. ستونزه دا ده چې په طالبانو کې سیاسي ذهنیت وجود نه لري، دوی په جګړه باور لري. ولو که دوی قلم په لاس کې وي او د افغانستان کې د ډیموکراسۍ تر سیوري لاندې، تر دې بیرغ لاندې د نظام په دننه کې هم ژوند کوي، هغوی فکر کوي چې څوک تهدید کوي او فکر او هوش یې دا دی چې دوی باید د جنګ په ژبه خبرې وکړي. دا درسته نه ده. موږ په داسې یو معضله کې ښکېلیو چې نه طالب پرته له افغانستانه ژوند کولی شي لکه چې تاسو ولیدل، او نه افغانستان پرته له طالبه چې مخالف یې افغانستان ثبات نشي لرلی. اوس د دې وخت را رسېدلی چې باید خبرې وشي او طالبان د دغه اثارات نه ځان را وباسي. د دې لپاره څو وارې زمینه مساعده شوې ده. طالبان نشي کولای خپله خبره وکړي. کله چې د طالبانو په نیابت باندې پاکستان خبرې کوي، کله چې د طالبانو د مرۍ نه د پاکستان غوښتنې راوځي لکه په څو کنفرانسونو کې چې مخکې مطمئن صاحب ورته اشاره وکړله زم د هغې کنفرانسونو په جزیاتو خبر یم چې د طالبانو غوښتنې څه وې. یوه هم طالباني شخصي غوښتنه نه وه. که طالبان غواړي چې په یو سیاسي بهیر باندې بدل شي نو طالبان د خپلې غوښتنې مطرح کړي چې هغه د دوی د ګټو څه کوي، نه دا چې د پاکستان د ګټو تضمین کوي. دا په لوی مهال کې طالبان دپاره هم یوه ستونزه ده او هغه ورځې زر را رسېدونکي دي چې طالبان هم په خپله د هغه چا د ګټو قرباني شي او بیا وجود ونه لري په سیاسي صحنه او په نظامي حوزه صحنه کې، لکه څنګه چې موږ پخواني جهادي ډلې په یاد لرو او مثال یې لرو چې اووه تنظیمونه په پاکستان کې وو. اوس افغان دولت دفاع په حال کې دی، د تعرض په حال کې خو طالب دی. هر ځلې خو حمله طالبانو کړې ده، که په کلو کې ده او که په ښارونو ده که په دولتي تاسیساتو باندې ده. نو کله چې طالبان سولې ته تیارېږي کوم پیغام د طالبانو د خوا تروسه ترلاسه شوی؟ هر وخت دی د افغانستان د دولت سره خبرې رد کړي دي. د انتخاباتو په ترڅ کې رامنځته کېدونکي حکومتونه دوی ته د حکومت حیثیت نه لري، نو بالاخره دوی غواړي سوله د چا سره وکړي؟ خو ول پخپله طالب په دې باور لري. خاله را بیا دا ده چې که نظر د طالبان همدا وي لکه څنګه چې دوستانې مطرح کوي، بیا باید د طالب پر ضد تر حق پورې جګړه وشي تر څو طالب دومره تضعیف شي چې بیا د یا خبرو ته حاضر شي یا سولې ته حاضر شي. هغه سوله چې مونږ وایو چې مناسبه نه ده، مګر طالب یې پخپله تاییدوي چې یا به همدغه ډول باندې بېرته زه د سولې پروسې سره یو ځای کېږم او یا به خپل وطن پرېږدم او یا به وژل کېږم. پاکستان یوازې خپلې غوښتنې د طالب په ادرس باندې مطرح کوي. مونږ په څو څو واره وکتل،
لیکن کوهستاني صاحب ورته اشاره وکړه دوی هم چاره نه لري، داسې معلومیږي چې چاره هم نه لري. بله
دوی ولې ونه کولای شو چې په افغانستان کې خپل نمایندګي رامنځته کړي؟ دوی ولې نشي کولای چې دغه مشرتابه د دوی
د افغانستان حکومت حاضر دی چې کومه سیمه دوی ته پرېږدي چې دوی هلته خپل دفترونه انتقال کړي؟
وایي که حتی اگر دفترشان ایجاد هم شوه داخل افغانستان بشه، تضمین وجود داره که اداره استخبارات پاکستان در داخل افغانستان نورا ترور نمیکنه؟
همدغه ستونزه ده، ځکه هغه طالبانو چې کوم دستور خسته او سیمو ته راغلي دي هغه په ټول په خپله د همدغه سرنوشت د بحران سره مخامخ دي. دوی د قطر خبره کوي، قطر ته ټول ښه ادرس جوړېدای شوی خو طالبان هلته خپل نفوذ ایمال نه کړی شوی. هلته یو بل شی راوازی شول، هغه طالبان چې په پاکستان کې دي په جنګیالیو باندې ډېر تاثیر لري نسبت هغو طالبانو ته چې قطر ته لاړل. دویمه خبره دا ده، قطر په بحثونو کې داسې څه مطرح کېدل چې هغه د طالبانو دپاره د طالبان استازیتوب یې متاسفانه نه شوی کولای. دې پروسه کې دوی په خپله وروسته پاتې شول، اوس تجدید شوي دي. دغه داخلي اختلافات چې په طالبانو کې کوم رامنځته شول، په دې کې د قطر ځینې غړي فوق العاده رول لري په دې اختلافونو کې. دوی په خپل نیمه یوې ډلې ته نیمه بلې ته او نیمه بې طرفه پاتې شول. دا نشي کولای د طالبانو ستونزه حل کړي. یوازینۍ لاره دا ده چې طالبان خپل واحد ادرس مشخص کړي شي. آیا طالبان ډېر په تکلیف کې دي که افغانستان دولت تر څه وخته به طالبان جګړې ته دوام ورکړي شي؟ زه فکر کوم چې داعش ورځ په ورځ په پراخېدو دی. هغه داعش چې اول لاس یې د طالب سره لګېږي، طالبان د هغې په اړه باندې جدي فکر نه کوي. نو ښه خبره دا ده، مخکې تر دې چې دوی د صحنې څخه وایستل شي، دوی د دې لاره پیدا نه کړي چې هغه مسؤول ژوند وکوي شي، تر دو دا خدای چې اوس بهترین موقع ده چې را مخته شي. دویمه خبره ده، طالبان ګوري په افغانستان کې هم شته. د دویمه کټګوري قومندانانو چې دي د جنگ په لیکو فوق العاده غیز لري. دا طالبان دی یو چینل د لارې باید د دریم ګړي وساته د لارې دی یو جرګګي د لارې باید خبرو تکینی. په هیڅ صورت زما خبرې په دې عنوان نه دي چې افغان دولت دی په دې برخه کې ناکامي ونه لري. د سولې زړه فرسوده پروسه غلطه وه. د سولې وسنۍ میکانیزم واضح میکانیزم په افغانستان کې دننه وجود نه لري چې د جنگ فشارونه راکم کړی شي. په دې اساس د دغه سمبولیک حرکتونه موثر نه دي. یو داسې یو باید روان شي چې د طالبانو د اتر حذف د طالبانو په سیاسي فعالیت ډیر باور لري. دا کرکټرونه کولای شي چې طالبانو ته مراجعه وکړي هم د قومي مشرانو په حیث د کې فوق العاده عملی رول ولوبوي.
زنده باشین جناب بریال صاحب. حالا نوبت شنونده ها است که خیلی کوتاه و مختصر ابراز نظر بکنن، سوال و مسئله اگر دارن مطرح بکنن با ما و مهمانای ما جناب عباسین بریال، جاوید کوهستانی و نظر محمد مطمئن، آگاهانه مسائل سیاسی افغانستان با ما هستند در این بحث. خب شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
زنده باشید.
اسمتان و از کجا زنگ زدین بفرمایید. لطفاً کوتاه و مختصر که دیگه شنونده ها منتظر هستن.
بارد سلام ادب خدمت شما امید مزبان اسم افتاران مهمانان برنامه امیازی اسم افتاران هم بهتان دارم.
میاسه خوش آمدین. لطفاً اندکه مختصر کوتاه دیگه شنونده ها منتظر هستن، وقت هم کم.
بله البته یک نظر کوتاه و یک پرسش کوتاه. البته ببینید که ما در برنامه قبلی هم صحبت کردیم در مورد دولت افغانستان دیدیم بسیار ساده و افکار نامنظم دارد، زیرا که یک سیستم تهیه نکرد و از زمان داوود خان به این طرف افغانستان سیاست خود را در مقابل پاکستان باخت و همیشه دستخوش پاکستان شد. یک دوم دیگه متاسفانه ما دو نوع طالب داریم، یک طالب افغانی و اقوام بین دو کشور که وجود دارد و یک طالبی که البته مستقیم از طرف آیسای پاکستان جنگد، طالبی که از طرف آیسای جنگد همیشه من پاکستان و طالبی که از جانب برخواست است و همیشه به وضعیت دولت افغانستان و حکومت پاکستان و در بسیاری از موارد بین هم خود اختلاف دارند. ببین دولت افغانستان تا زمانی که بارها ما گفتیم یک سیاست واضح و روشن نداشته باشد و علیه مخالفین البته جنگ شدید را بر نه اندازد، بالاخره آنها را سرکوب نکند، هرگز نمیتواند که به صلح و مذاکره بالاخره
تشکر
برسد. تشکر از شما،
زنده باشین یوسف. خوش بسیار تشکر از تماستان. خب شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
مرحبا، سلام بر شما همکارتان مهمانان عزیز.
با شما هم
دوباره صحبت می‌کنم.
خوش اومدین صدیقی صاحب.
ما به نظرم دوستان احترام دارم جناب آقای مرزبان، من باید جنگ افغانستان در افغانستان آنقدر در حلقه ساده و بسیط کوچک ما باید بررسی و ازیابی نکنیم، واقعا که ما این تقلیل بریم به شرط علمای دینی به سطح بزرگان قومی اینها میشنوید؟
بله میشنوید، بفرمایید.
خب درسته تو اینا داره در تامین امنیت به طور نسبی میتونه تاثیرات خود داشته باشه، بگم اینا در بخش ثبات کار انجام نمیتونه. اون عامل ثبات که اصلا وجود داره بحث خیلی بزرگی است، استخبارات بزرگی نیست، بحث رقابت های سیاسی کشورها ابر قدرت و قدر قدرت، بحث مسائل خط دیویران است، مسائل بزرگ پاکستان است. اگر ما به این حساب باز کنیم که ما با رهبران طالبان صحبت بکنیم، بعد افغانستان به شکل جریانی طالبان ختم میشه، در افغانستان امنیت تامین میشه، امنی و جنگ و قتل و قتال انتحار انفجار و نامی و بدنی کاملا از بین میره. نقطه پایین گذاشتم که این کاملا یک فکر ساده و بسیط و خیال است و محال است و جنون. بس این است، ببینید کسایی که در میدان جنگ میدن از منجنگ جویان عادی طالب، سربازان سرستا و طالبای کوچک یا سربازان عادی، اینا کدامشون ملا عمر رو دیده بودن؟ کدامشون اختر محمد منصور رو دیدن؟ کدامشون منصور دادلار رو دادن؟ ببینید امیر سال خودش یک جسم مادن است که ما اینا در پاکستان بیادیم اینا در جیب اختر محمد منصور. خود سوال یک فقیده است که از دوش نقطه که مردم رویش جوشش دارند، بگر بدخشان چی نقطه مشترک میان مردم بدخشان و میان طالبا وجود داده؟
زنده باشون،
سلامت و سه سیدیقی صاحب منان اکرور ودن. یا وردون که بله هم لرو دیتنا محیله ده چه دیری لند خبری وکی چه ملمان هم نظر سرگن که میروانی کوی صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
درنا ملمانو تا سلامنا ورما. نو در دا وقتنا لرم بسی دا کم ملمانش خبری که سی دا دی دا طالبان سی دی پاکستان نحمایه که گی یا تو خبره که نو بده خو انشاءالله تو سر پویو
بله
چه پاکستان طالبان حمایه نکوی آمیه کرده ده طالبان شد الحمدلله دیر مخت مخت نقر لری بگه که او کم ری دی سول خبره سکری نده
بله
خبره سکری سول خبره سکری گی شاگه مسلمان
سای دیر مننه سلامت و سای امدغ خبر خموشم شاغل مطمئن تکوله چه پا طالبانو که دقس نظر موجود ده و قوی سوله نکوی.
خیلی تشکر از مهمانای از شنوندهای کتاب حال با ما در تماس شدن. چند پیام را هم میخوانم از طریق اسمس شما فرستادین به شماره 818. فضایل از ولایت بدخشان نوشته که پاکستان هیچ وقت نمیخواهد که صلح و امنیت در افغانستان برقرار شود، از همین خاطر میخواهد که حالا ملا اختر محمد منصور را هم خبر مرگ وی را پخش کرده. خب جانعلی عزتیار از دایکندی نوشته رفتن آقای غنی به پاکستان به خشم دولت هند می افزاید، کدام ثمر به پروسه صلح ندارد. احمد از ولایت غور نوشته به نظر من پاکستان باز با افغانستان بازی می کند، چرا که ملا منصور را از میان برداشت، پاکستان افغانستان ضعیف می خواهد. خب کوهستانی سه همین موضوع را مطرح کنیم، با از بین بردن ملا منصور آیا فکر میکنین پاکستان داخل یک بازی جدید شد، یک راه دیگه را برای این بازی پیدا کرد؟
فکر کنم چه دی کوهستانی صاحب تلفن قطع شده که چه خیر.
آه تلفن کوهستانی صاحب قطع شد. بله خب مهمانای دیگه در استودیو داریم. جناب عباسین بریال همین موضوع را با شما میخوایم مطرح بکنم، اگرچه شما ابراز نظر کردین گرچه در این مورد. خب آقای نظر محمد مطمئن از شما میخوایم بپرسم که با از بین رفتن ملا اختر محمد منصور آیا فکر میکنین چنانچه آقای بریال گفتن یک گام دیگه پاکستان در همه بازی سیاسی هست؟
و ملخترمات منصور موضوع رشتم در دری ورزی که گیره پورته سویده مخکل دینه چی دی سوال تراسو آغا پشتر چی سروان سابق کرده چی رشتم اشرف غنی دی سولی جخ کرده بیام یو دول تیشت ورسواسو کش که غیر تجواب ویل شوی وی او دا چی ویل سولو چی افغان حکومت دفاعی حالت که ده طالب تاروزی حالت که ده براک سولسمشر وی چی افغان حکومت تاروزی حالت که ده و طالب دفاعی حالت که ده دا چی مجوایو چی طالب پزید دی جگره وسی ترسو کمزوری سی سوار لسکاری چی جگره نتیجه ور نکره یو لک پینزو زر
زکه جگره ده لکه مخینه طالب خبری تاسی وابری داری مطمئن وی دا مسلمانان ندید افغانستان دی حکومت
غری دوی مسلمان ندید پکت دا خبری ولی زوام چی ده جگره لفاره نور خلگو تا دا ذهنت ور نکرو چی پا جگره باندی دوام وکو او جگره تا زور ورکو پا جگره باندی نسول رازی نه یو سم نظام رازی شده ده چی ده سول لپاره خبر وکو پا طالبم پیشار راولو پر حکومتیم راولو یو بل دله چی ده سول مخالفت کوی دریم لاس پا غوی باندیم پیشار راولو ملختر مواد منصور چی تروسم دغه پاره باندی زیدو نکیز خبرونه دی یا اوازی دی اصلا دغه سی خبرونه باید یو معتبر اداره پا هیوادونو که تصدیق یا تایید یارت کړي تر اوسم د افغانستان هغه مهمه ادارې چې دی چې دغه خبر باید تایید کړي تر اوسه نه د تایید کړي
خو خیر ولسمشر دوهم اول مرسیال لوري له دفتر لوري دا خبر تایید شوی دی خیر دا به پیښو لیکن څه فکر کوي
سروان صاحب موږ پیژو چې دغه خبرې د استخباراتو ادارې پلټنه کوي
نو کېدای شي ډیر اسانه کار دی ډیر اسانه کار دی چې منصور یو یو یوه دقیقه کسټ خبر کې یو ویډیو آډیو خبر کې او دا مشکل رفشي اما دا کار نه کوي د طالبانو وایند وای چې کوشش کوي چې د پیدا کی او اواز ترې واخلي په دې به کله چې شپږ میاشتې نورې تیرې شي لکه څنګه چې په ملا عمر باندې دوه کاله تیر شول دوه کاله وروسته افشا شوه دا خبره نه افشا کیږي لیکن سوال دا ده چې اوس د طالبانو په منځ کې درز ایجاد شوی دی یاد محمد ملا محمد رسول ډله جلا ده داعش بله ډله ده چې درېیمه ډله ده چې رامنځته شوې ده او که د منصور له مرګ سره کېدای شي یو بله ډله هم رامنځته شي فکر نه کوئ چې د سولې پروسه لا پیچلې شوه لا مشکله شوه
که د طالبانو د ویش هڅه کیږي چې عملا ځینې سیمه ییز استخبارات هڅه کوي دا د سولې لپاره ستونزمنه ده تر څو چې طالب من حیث طالب ونه منل شي او د طالب د یووالي لپاره هڅې د دې پر ځای چې وویشل سي ونه سي نو سوله نوره هم ستونزمنه کیږي او که د مشرانو په مرګ باندې مثلا راځي پرس کو د طالبانو مشر به ووژل سي په آینده کې یا وژل سوی که د مشرانو په مرګ باندې کېدای نو شپږ دېرش کاله په افغانستان کې پاچایان او کماندانان مرسو خصوله نه رالله زه فکر کوم چې راځي د سولې لپاره یو بنسټیزه طرحه وړاندې شي او د سولې لپاره افغان حکومت
یعنی تاسو په دې افغان حکومت باندې
عام ولس او هغه څوک چې با مسولیت افغانان دی هغه فشار اوري
مننه یعنی تاسو نظر درې کته طالبانو په منځ کې څومره در زیاتیږي مشکل لا زیاتیږي بریال صاحب په دې اړه استاذ لاند نظر څه دی
وو د طالبانو په منځ کې د اختلافونو زیاتېدل د طالبانو آدرس ورکوي اما په افغانستان کې د دغه افسانې د پاره لا هم خلک جنګیږي زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان د دولت مسولیت نه دی که طالبان هم ځانونه د دې خاورې وګړي بولي او د نړیوال تروریزم برخه نه دي نو ښه دا ده چې د دې آدرس په رامنځته کولو کې تر بل هر چا چې د سرنوشت سوال یې مطرح دی خپله باید کوشش وکړي طالبان یوازې طرحې وړاندې کوي خبره کوي اما عملي جنبه نه لري طالبان که غواړي چې د دې سره سرت نه ځان راوباسي نو دوی دې ثابته کړي چې دوی چیرته اوسیږي د دوی مشرتابه چیرته دی هغه جګړه چې دوی په افغانستان کې کوي او په ناځای په بل ملک کې دې برخه کې سوالونه ډېر زیات دي د خلکو سره دا یوازې زما د قانع کولو مسله نه ده په دې برخه کې د خلکو موضوع ډېره زیاته مطرح ده د طالبانو په اړه نفرت په عام ولس کې هغه سرحد ته رسېدلی دی چې یو طالب څوک ویني په کاڼو یې ولي دا د کومې وجې رامنځته شو آیا طالبان کولی شي چې دوه دېرش میلیونه نفوس د افغانستان د منځه یوسي تر څو دوی په افغانستان په دې وچه خاوره باندې حاکمیت وکولی شي دا ناممکنه خبره ده ښه لاره دا ده چې که د طالبان په داسې یوه طرحه باور لري خپله دې هم رامخته شي واقعي نمایندګي دې پکې رامنځته کړي او دا دې ثابته کړي چې دوی د پاکستان سره هغسې اړیکې لکه څنګه چې په کار دي
دغه سین لري. زه د افغانستان د دولت په تګلارو باندې هم اعتراض لرم. د سولې په برخه کې په پخوانی په تیرو 14 کلونو کې هغه څه کارونه شو لکه څنګه چې په کار وڅو کسان متقاعدین د دې حکومت په خوانی امتیاز پرور خلک راوستل د سولې په شورا کې کېنول. ډیر زیات پیسې په دې مصرف شو نړیوال ټولنې ورسره همکاري وکول او دغه امکانات هڅه ادار لاړل. مونږ چې کله وایو چې یو بل چینل رامنځته شي د افغانستان په دولت کې دننه د افغانستان د مسلحو خلکونه چې نفوذ ولري د روحانه نظریاتو سره او کلو ته د تګ امکانات ولري هغه اکثر هغه قومي مشران هم پکې راځي چې طالبانو د خپل شخړو د اوري
په مننه سلامات
استفاده وکي وغلطه لاړ شي. اما په مجموع کې دا باید هغه خلک ووسیږي چې په افغانستان کې د طالبانو په سیاسي بهیر باندې باور لري نه د طالبانو په جنگي رول باندې.
له هغه په سیاست موږ هم باور لرو. زنده باشین جاوید کوهستانی کارشناس افغان که سریخ تلفن برای چند لحظه با ما بودن. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان که وعده کرده بودن متاسفانه در آخرین لحظه تلفن خود را جواب ندادن. و نظر محمد مطمئن صاحب نظره که در این بحث با ما شرکت کردن. از شنونده های عزیز هم تشکر. باید داشته باشین که نظریات و گفتنی هایی که مطرح شد توسط شنونده ها و مهمان های برنامه نظریات خود اونا هست و موقف رسمی رادیو آزادی را انعکاس نمیده. من امید مرزبان همکارم اسمت سارون با شما خداحافظی میکنیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آزادی تا به ساعت 7. پس از ساعت 7 روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید.